ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರಿದುನ್ಕೋ ಔಕತುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ನ ದ ಜಿಯಾರತ್ ರಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಉಲ್ಲ ಸಮ್ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಲುಮ್ಡೆ ನೀಠದ ವಕ್ಷವೇ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಶ್ ಪೇ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ನಹನಿ ಮೇ ಆವ್ ದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ಯವ ಬಜದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಬಳಾಂದಿ ಕವುನ್ ಕೆ ಜೇ ಮಹವಶ್ ಚಲೀಲ್
ಔ ಜೇ ಬಖ್ತವರ್ ಶಾ
گران اور دن کو اوقتن کو یوش می رپورٹنا پدی یو ساتہ خبری پرونے کلرو حال وړاندې کوي بختور شاه
افغان چارواکی د کابل په پرونی بریټ کې مالی تاوان تر 950 ملیون ډالر پورې خای او صدر اشرف غنی ولست په وینا کې ویلي د ترهګرو په ضد به درانه عملیات پیل کوي
او د اقتصاد او سولې نړیواله اداره په خپل تازه رپورت کې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد بللې څېړونکي رحیم الله یوسفزئی وای یاد هیواد او سیمه کې به هله سوله راځي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي
او پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ د هیواد صدر ممنون حسین د پارلیمان غړي غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو چپ پاتې شوې ده نو موړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار اخیستلو لپاره غاک کړي
ګران اوریدونکو کوتونکو دا او یوش مې نو رپورټونه هم لرو چې وار په وار به وړاندې کوو دیو ریډیو او ټي وي سره اوسه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتہ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري دا تاسو د ڈیو ریڈیو په فیسبوک پانه هم نیخ پنیغه کتی شي وی او ای ڈیوا زمونږه د فیسبوک پانه پته ده ورزو لومړی رپورټ اړه تا د کابل خار تیرې ورځ خونړې بریټ کې د مروش میرا اتیا تر رسیدلې او 300 څخه زیات خلک پکې جوړل شوی هم دي چې پکې زیات شمیره د عامو وګړو ده هم په دې باندې نور حال د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان د افغانستان نه راکوي
د کابل تیرې ورځې تر هرګرو په خونړې بریټ کې دی وژل شوی او ټپیان شمیر 1541 تنو ته ورسید د افغانستان روغتیا وزارت مطبتی سلاکار وایان ډاکټر وحید مجروح دی وی ته وویل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د ورستۍ معلوماتو پر بنسټ د موټر په دی 14 کې اتیا تنه وژل شوی او 401 شپته نور ټپیان شوی دی د مجروح په وینا په ټپیانو کې 350 خزي او 401 نارینه شمیر میل دی چې تر دامه حاله د کابل ښار په روغتونونو کې اته نوي تنه تر درملنې لاندې دي او نور ټول رخصت شوي دي
اخری احمد سلام روغتیا وزارت موجود پرون اونړی پیښه کې اتیا تنه مړ وطنوال شهیدان او څلور سو یو شپږ چپیان دي چپیانو نه درو پنځوس شهیدان دي او څلور سو اته نو نارینه وګړي دي چې پښتنو ته انتقال شوي وو تر څو دوی چې دوی ته ابتدایي
د کابل خو نړۍ پیکې په کور دننه او بهر کې خبرګونونه راپارولي او دا پیکې په سختو ټکو سره غندل شوي که څه هم تر دې دمه د دې سترې خونړۍ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي دا برید د حقني نیټورک د پاکستان د استخباراتو په مرسته او لارښوونه ترسره کړی پاکستان د افغان حکومت د دې اداو په اړه لا څه نه دي ویلي خو وړاندې دا ډول ادارې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د پرمختللي او امن لرونکي افغانستان غوښتونکی دی جمهور رئیس محمد اشرف غني تیره شپه ناوخته ولسته وینا کې وویل چې د روژې میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د سولې عالي شورا او دینی علماو له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د روژې میاشتې د درناوي لپاره د جګړه ودروي خو بیا هم تر هرګرو خپل وحشت ته دوام ورکړ ښاغلي غني تروریستانو ته ګوتڅنډنه وکړه وویل چې له دې وروسته د تر هرګرو د نابودۍ لپاره له هیڅ ډول اقداماتو څخه به افغان حکومت دریغ ونه کړي
خو متاسفانه اجیرو توریستی ډلو او د دوی بادارانو لومړی په خوست بیا کندهار او نن په کابل کې زموږ د مظلومه هیوادوالو وینې توی کړې چې دلته یوازې غندل کفایت نه کوي بلکې د دغه بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملي او لا جدي اقدامات وخت را رسېدلی او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي
همدارس په کابل کې د موټر بم د خنړۍ حمله وروسته د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو له پاکستان سره د هر ډول دوستانه لوبو او د روابطو دواړخیزي هوکړې باطلې اعلان کړي. کرکټ بورډ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي د امنیتي ادارو د موندنو له راپور سره سم او د افغانستان ولس د غوښتنو پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالۍ او دوجانبه اړیکو هوکړه لغوه کړې. په ورته وخت کې یوې معتبرې حکومتي سرچینې ډیوې رادیو ته د خپلې ادارې د نمدنښو ډلو په شرط ویلې، د تېرې ورځې د خونړۍ حملې په غبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکني او طالبانو د یولسو بندیانو د اعدام صادر شوی حکم لاسلیک کړ. د سرچینې په کول په یولسو بندیانو کې څلور تنه یې د حکني شبکې او اووه تنه نور د طالبانو د ډلې غړي دي. خو دا چې په دې بندیانو کې د حکني زوی او همداراز د طالبانو د کومې کچې خلک پکې شامل دي په اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په پلازمینې کابل کې د چهارشنبې د موټر په حمله کې جدي ښځو او ماشومانو په شمول اتیا تنه وژل شوي او څلور سوه یو شپېته نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، ناټو، هند، پاکستان، امریکا او ګڼ شمېر هېوادونو مشرانو له افغان حکومت سره همدردۍ او خواخوږۍ شریکي کړي او دا پېښه یې غندلې. همداراز د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم د کابل په پرونۍ پېښه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او دا بریدي د بشریت ضد ستر جنایت بللی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی چې په ټلویزیون باندې ګورئ هم تاسو خبرونو کې واوریدل. د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې پاکستان کابل کې په وروستي ترهګر برید کې لاس لري. په خپل هفتوار بریفینګ کې د خارجه دفتر وایاند نفیس زکریا ویلي دي چې د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو ته نقصان رسولی شي. نوموړي ویلي پاکستان د افغانستان امن او ثبات کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات غوري دي او زیاتې ګټې به پاکستان ته ورسي. یو پرومن افغانستان د پاکستان او د نورو ګاونډي هیوادونو په ګټه دي. د دې خبري کانفرنس نور حال د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د افغانستان د دغه تورونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ونیزه خبري غونډې سره وینا کې وویل:
وی اکچولی ریجیکټ دی افغان بیسلس الیګیشنز. دی اکوزیټری اپروچ از ان هیلپفل ټوورډز افورتس فار پیس.
موږ د افغانستان بې بنیاده تورونه رد کوو. د تورونو دغه رویه د امن د هڅو لپاره زیانمنده ده. دوی وویل چې د افغانستان د بدامنۍ څخه تر ټولو زیات سیان پاکستان ته رسي. پاکستان په افغانستان کې په اخلاص سره امن غواړي چې پرې په کار دی چې څه شک ونه کړی سي. نفیس زکریا زیاته کړه چې څه عناصر خپل د ایجنډا لپاره په افغانستان کې امن نه غواړي او د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابول غواړي. خو بل اړخته د افغانستان د چارواکو وینا ده چې حقاني شبکې په شمول څنوري داسې ډلې چې په افغانستان کې پریدونه کوي په پاکستان کې پړځای نه لري او د هغه ځای څخه پریدونه کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې دا هم ویلي چې داسې ثبوت نه لري چې حقاني شبکه په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کوي. د دغه برید وروسته افغان ولسمشر اشرف غني که څه هم د پاکستان نوم نه واخیستې خو ویلي وو چې هغه هیوادونه او استخباراتي شبکې چې په افغانستان کې د نه اعلان سوي جنگ تر شا ولاړ دي د هغو ټولو په اړه د ملي پریکړې وخت راغلی دی. د کابل د دغه برید وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هم د یو ټویټ د لارې خپل یو پیغام کې د پاکستان سره د کرکټ اړیکې ختمولو او د دوستانه سیریز لوبولو څخه انکار کړی دی. د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډ د مشر رانو ترمنز د تیری هفته په ورځ د پنجاب صوبې لاهور شهر کې اعلان شوی و چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنز به دوه دوستانه ټي 20 لوبي په افغانستان او پاکستان کې کیږي. افغانستان لومړی هیواد نه دی چې د پاکستان سره یې کرکټ اړیکې ختمولو اعلان کړی دی. د دې څخه وړاندې هندوستان هم د تراکرو د ملاتړ په تور کې نه دیوازي د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې دي، بلکې هندوستان کرکټ بورډ د کرکټ لوبه کول څخه هم انکار کړی دی. د تراګری د بریدونو او امنیتی حالاتو لوجې نور نړیوالې لوبډلې هم پاکستان ته د کرکټ کرکټ لوبي لپاره تراتلو څخه ډډه کوي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خپرونا نیخ پنی غدوام لری تاسو دا ڈیو ریڈیو خپرونے دا ڈیو ریڈیو پا ویپانا ہم اور دے او کتیش ہے www.voadivaradio.com دمگا دا ویپانے پتا دا ورزو یو بل رپورٹ رکھتا تیرہ روز پا کابل کے زانورگی بریت کے وجل شوے اتیاو کسانو کے یو زوان شیر شاہ ہم وہ دچا پہک لچے دا اشنا ریڈیو خبریال رحیم گل ساروان یو ویڈیو رپورٹ تیار کرے دے رازی چی پشری کے وارو او گرو
د هغه چا قبر چې تیر ورځ د کابل ښار د زنبق په سلولارې کې د وستري چودنی قرباني شو. ورور د ترزوی او ملګری د قبر سرته ولاړ دي او دعا ورته کوي. شیرشاه سلیرویش کلنو کمپیوټر ساينس پانځي ویلې وه. د هغه د ترزوی وای د ماسټری سخت ارمان درلود او تل به ویل چې که ماسټری وکړي نو وطن ته به ډیر خدمت وکړي. هغه وای شیرشاه دا ارمان لزان سره ګورته یوړ
او اوسې د ماسټری پلان درلوده چې چین هیواد ته راشي. لاړ شه تم خپله ماسټری وکړي خو متاسفانه چې دغه خپل ارمان یې ګورت یور.
دلته بیا د انجینر شیرشاه کورنۍ د هغه لپاره دعا اخلي. شیرشاه تیره ورځ د زنبق په څلور لارې کې په ستره چاودنه کې وژل شو. ورسره نور ملګري یې سخت ټپیان شوي دي. شیرشاه واده نه وکړی. پلار یې د څه ویلو وس نه لره. خو ورور یې وویل د شیرشاه په مرګ د کور ملا یې ماته شوې ده.
د کشر ورور مو نو واقعیت زمونږ باندې ډیر زیات لوی غم راغلی دی. نو مونږ په دې باندې ډیر زیات تردیدلی یو.
نه یوازې انجینر شیرشاه د لوړو زده کړو او وطن ته د خدمت کولو له هیلو او ارمانونو سره ګورته لاړ، بلکې په پرونی پیښه کې د انجینر شیرشاه په څیر په لسګونو نور داسې ځوانان چې لوړو زده کړې درلودې ګورته تللي دي او د دې پیښې قرباني وو. که څه هم کراو له سرچینو تایید شوي معلومات په لاس کې نشته، خو د قربانیانو د کورنۍ او خپلوانو له لوري په ټولنیزو شبکو کې ښکاري چې د تیرې ورځې د چاودنې د قربانیانو یوه زیاته برخه د لوړو زده کړو لرونکي وه. دا چاودنه چې خورا ستره وه او پراخه مرګ ژوبله یې اړولې، په کې نوي وژل شوي او تر 400 ټپیان شوي دي. دلته هم د هغو دوو تره زامنو جنازه او د تدفین مراسم دي چې تیره ورځ په چاودنه کې وژل شوي دي. دوی دواړه د تره زامنو د روشن په مخابراتي شبکې کې کار کاوه.
څوک چې د دې پیښې عامل دی باید اعدام سي تر څو په هغه درد پوه سي چې غریب ولس یې تیروي.
دلته د ایمرجنسی د روغتون په مخ کې لانن هم په لسګونو هغه پیوازان لیدل کېدل چې د کورنۍ غړي یې تیره ورځ په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د قربانیانو دا خپلوان وایي ټپیان شوي لوستي وو، د خصوصي سکتور او د حکومت کارکوونکي وو او د کورنۍ وو سرپرستی هم ور په غاړه وه. عارف همدرد یو له هغو کسانو دی چې ورور یې تیره ورځ په چاودنه کې سخت ټپي شوی دی. همدرد وایي ورور یې په آی ټي کې لوړې زده کړې لري او د روشن مخابراتي شبکې کارکوونکی وو.
په ډېر شدید حالاتو کې زخمي دی. د روشن کمپنۍ د کارمندانو ډلې نه دی او اوس په ایمرجنسی روغتون کې دی. ژوند دی، انسان امیدونه او ارمانونه ډېر زیات دي. هغه اوس مهال درې کوچني بچی لري، زامن دي.
دلته ایمرجنسی روغتون په مخ کې دا ډله وایي چې یوازې د روشن کمپنۍ شپېته ټپیان او مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي چې ټول د آی ټي متخصص وو. خبره دا کمپنۍ څه نه وایي. د تیرې ورځې چاودنه د ښار په یو مهم واټ کې د ګڼې وګڼې په مهال شوي. په سیمه کې مهم دفترونه دي. په پیښه کې د نورو ملکي وګړو تر څنګ اته پولیس وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. دا تر ټولو لویه او ستره چاودنه وه او لا یې هم مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو افغان حکومت وایي چې دا پیښه د حقانی شبکې کړې ده. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تغوږی په ټلویزیون باندې ګوري. هم تاسو په خبرونو کې واریدل د پاکستان صدر ممنون حسین ولست وینا کړی ده، خو داغه په وینا باندې احتجاجي ناره وهلی دي. مخالفه چې کوم سیاسي ډلې دي د وینا په اړه باندې سړن اخلو. د ډیو ریډیو د همکار او سړنکار بیروز خان صاحب نه ستړي مشه. بیروز صاحب
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، چې کوم د پاکستان صدر د ممنون حسین هغه چې کوم وینا وکړه، آیا دغه وینا هم د اسټابلیشمنت یا د ریاست غ مفکوره و کنه دا د غینه سره بدل وینا و
د صدر ممنون حسین په وینا کې خو سناشنا خبره سنوي خبره نشته او زیاتره هم هغه خبرې چې دغه شانتي کوم څنګه تاسو ویل د اسټابلیشمنت یا د ریاست مفکوره را روانه ده هم دغه سره سمې خبرې دي لکه ذکر دغه کړی دی چې د پاکستان کوم د ننه چې کوم د هغه سیمې چرته چې پوځي عملیات وشول ضرب ازن واخیسته د رد الفساد واخیسته د هغې ستاینه وکړه او چې د هغې په وجه باندې په ملک کې لږ قراری راغلی دی خو دغه د تپوسونو د لاندې دا ځکه چې رد الفساد کله شروع شو نو د هغې تمې دا وي چې دا به په پنجاب کې هغه ډلې په نښه کوي کوم چې د پاکستان د دغې مفکورې سره سمې څنګه چې ورته ګوډ او بیډ یا ښه او بد ډلې یا طالبان ویل کېږي خو هغه شانتي تر اوسه څه نه دي شوي د کشمیر ذکر یې وکړو د کلبوشن یادیو ذکر یې وکړو او په بشپړه توګه که سړی دا وایي د بلوچستان چې کوم حالات دي په هغې څه ونه ویل د ریاست د یو مشر سټیټسمین په حیثیت باندې بلوچو ته هم هیڅ قسمه صد ډاډ خبره ونه شوه پښتنو ته صد ډاډ خبره ونه شوه او په
تاسو خبره کټ کوم تاسو دغه ته اشاره کوئ چې په کوم کوم ځایونو باندې خبرې وکړي خو د پاکستان صدر سره دا اختیار دی چې د قبایلی علاقو په اړه باندې کپاغې کې کوم بدلون کیږي نو د پاکستان صدر به کوي او د خیبر پختونخوا چې کوم گورنر دی هغه د مجاز دی چې پاغې کې بدلون وکړي په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو خبرې ډیر په زور شور کې روان دي په دغه کې کومه اشاره وکړه د دې خبرو ته
دغه خلک خو په تمه وو ځکه چې د قبایلی سیمې را چې کوم د حیثیت په اړه باندې تحریک شروع دی د حکومت هم ورسره ژمنې دي نو تمې خو ډېرې وي خو د فاټا ریفارمز یا دغه چې کوم د قبایلي سیمو د پښتونخوا سره شریکېدل دي یا د هغې چې کوم دغه حیثیت دی د دې په اړه فیصلې دي سره د دې چې دا د صدر په اختیار کې دي د قبایلي سیمې خو په دغه اړه باندې هم څه ونه ویل دا هم کېدلی شي چې کم جمهوری حکومت ته هغه ځان ته د سکریډیټ اخیستل غواړي دا هم کېدای شي د جمهوری حکومت او د پوځ د قیادت په دې باندې خپلو کې اختلاف وي دغه هم وجه کېدای شي چې د په دې باندې څه خبره ونه کړه او د دې سره سره چې کوم توندلاري ده یا اکستریمیزم ده چې نړیوال د پاکستان نه غوښتنې کوي پاکستان کوشش کوي چې نړۍ ته د اطمینان ورکړي پاکستان په خپل د دغه پیخو قربانی ده خو اوس نړۍ د پاکستان دغه بیانیه یا دغه مفکوره چې دا نه مني ورسره او وای چې ګندې پاکستان قربانی نه ده پاکستان د دې ترهګرۍ برخه ده او دغه مثالونه د هندوستان دغه مثالونه د افغانستان او په ملک کې د نن هم داسې ډلې چې هغه په افغانستان او پاکستان کې لګیا دي لاسوهنه کوي د پاکستان حکومت دغه خلاف څه کوي نه نو پاکستان د دغه مفکوره جام خو په بهر نړۍ کې بیللې ده البته د صدر ممنون حسین په دغه وینا کې دا کوشش وشو چې پاکستان اولس ته د اطمینان ورکړي چې ګندې پاکستان یوازې شوی نه دی خو حقیقت داسې نه دی
بیروز خان صاحب په خپله دغه خبرو اترو کې ممنون حسین صاحب دا هم ویلي چې اختلاف رائے لرونکو سره دی د حکمت عملی نه کار واخیستل شي که په دې باندې لګ رڼا واچوي
دغه هغه چې وایي چې مثبته خبره تر اوسه رامنځته شوې ده نورې وضاحت نه دی کړی چې په څه لیول وایي دا چې کوم اوسې مظاهرې شروع دي دې ته ګندې حکومت زغم وایي که نه په سوشل میډیا باندې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاسوهنه په حکومت کې د شخصي ازادیو یا د پوځ د قیادت پسې چې کوم په سوشل میډیا باندې یو وختنی دی کیږي او پاغي بنینی وکی کیږي یعنی اغه ته اشاره کړی د خو زیاتره خلک دا تاثر اخلي چې دا اوس پورسته یو کم اف ای ای یا نور ادارو هغه سوشل میډیا باندې چې کم خلک اکټیو دي لګیا دي د حکومت د استخباراتي ادارو پر رول باندې نیوکه کوي ګندې کېدلی شي هغوی ته پاره دا بیان ورکړي او هغوی ته اشاره وي. نو کچري حکومت سره دا خبره استخباراتي ادارې سره د پوځ قیادت سره دا خبره ومني دغه به د صدر ممنون حسین لخوا یو مثبت خبره وي چې هغه راغلی وي او هغه هغې ته به مثبت ځواب شوی.
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو.
قدرمن اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د خپل موبایل فون ستلاري هم اوریدئ شئ. که چیرې سمارټ فون لري نو یو اپ دی چې ټیونین نومیږي، دا ډاونلوډ کړئ او په سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ډیو ریډیو ولیکئ نو دا ستاسو د ډیو ریډیو خبرونه نه خپنی غ په خپل موبایل فون هم اوریدئ شئ. ورزو یو بل رپورټر اخته د اقتصاد او سولې نړیواله اداره په خپل تازه رپورټ کې افغانستان د شام نه پس د جګړې ته ټولو زیات ځپل شوی هیواد بللی. سیډونکو رحیم الله یوسف زئی وای یاد هیواد او سیمه کې به له سولې راضي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره کمونه واخلي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شان اور.
پګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړې غړي او جنگونو کې یو خا په لکونو خلک وجلی نو بل خوای په 40 ډالری اقتصادي زیان هم رسولې ده. د نړیوال امن د فیرست تر مخه په 13 لسو کالو کې امن خراب شوې ده. ارسه ک کال 2014 کې یو څه خواله راغلی وو. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ اف اکنامکس اینڈ پیس پګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. اغه پر اسکایپ وایس اف امریکا ته ویلی
ناو ایون دو پیس ګلوبلی از امپروینګ وی هاف
سبب په نړیواله کچه امن خوشوي، خو بیا هم په امریکا شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابيږي او د پر امنه او د بد امنه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتیږي چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوي کال 2014 کې امریکا کې شوي صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوه دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچ غورځولې ده. مرمن میشل وای
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه 11 درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د 103 هیوادونو په فهرست کې 114 نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پیښې دي. مونږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 د پاره جاری شوی د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلند، په دویم نمبر نیوزیلند او په دریم نمبر پرتګال او سلورم آسټریا دی. تر ټولو بدامنه هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان او په دریم نمبر عراق او سلورم جنوبی سودان دی. د 103 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 152 نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA ڈیوا، فیس بک VOA ڈیوا.
درمن اوریدونکو لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ، هم او د ویو وی ډیوا د فیسبوک د لارې زمونږ د خبرونه نیغ په نیغه هم اوري. هر کال چې دغه کم د امنیت په اړه باندې د اقتصادیاتو او د امن چې کومه اداره ده انسټیټیوټ آف پیس اینڈ اکنامکس نو هغه چې کوم انډیکس خور کړی یو فرس جاری کوي کال په کال چې د امن کچا په کم ځای ولاړه ده. هغه په خپل لغه تازه رپورټ کې بیا ویلي چې پر لپسې د لسم کال دی چې امن چې کوم دی نو هغه خراب دی او سخت کال په کې امریکا هم یاد کړی ده چې دلته هم د امریکې په دغه فرس باندې د دوی کچا هم یو لس درجه ښکته غورځېدلې ده. په پاکستان او افغانستان کې د دې رپورت لخوا سوې لې شوې دي د امن سره صورتحال له زمونږ سره زمونږ مرګره پیر زبیر شاه صاحب راغلي دي دونه به دغه تفصيله خلوص تل مشي پیر صاحب
په خیر.
پیر صاحب دغه رپورت خو تاسو ډیرو غد رپورت جاری شوې ری تاسو هغه یو څه نظر مول ورک پاکستان او افغانستان په اړه باندې سوای
نو د رپورت کې څنګه تاسو ګورئ مختلف دنیا تقسیم کړي دا یو سل درېش په ته ملکونه دی اخستې دی او په دې کې جنوبی ایشیا یو ځان له یو حصہ ده او هغه کې ملکونه دی سریلانکا انډیا پاکستان او ورسره چې کوم دی کې یو امپورټنت خبره ده یو اهم خبره هغه کې دا دی چې لکه یو زینو زینو کې خو لکه بوتان مثال ورکړې دی بوتان په جنوبی ایشیا کې د خو هغه په د امن په فهرست کې هغه په 14 نمبر دی خو ورسره افغانستان هم په دې کې چول د افغانستان یوزل 25 نمبر باندې راغلی دی شام نه یو درجه مخ کې دی ورسره پاکستان شونه پاکستان یوزل 25 نمبر باندې دی او پاکستان کې دوی داسې ویلي دي چې حالات له خښوې دي تشدد کې کمی راغلی ده خو بیا دا تشدوی پاکستان خبره کړی دا موږ مخکیم خبره وکړه په دې پروګرام نه مخکاله چې کوم موږ جنرالي وګورو په قبایلی سیمو کې پښتنو سیمو کې دا تشدد زیات شوی دی خو هغه دی رپورت هیڅ نه ده دا دلته چې کوم پاکستان کې دن لکه فاټر ریسرچ سنټر دی هغه چې کوم هغه کړی دی نو دا دوی ذکر نه دی کړی خو اوورال چې کوم تشدد دی هغه پاکستان کې کم شوی دی او افغانستان خای چې د شپږم کال دی چې دا پر لپسې افغانستان په تشدد کې زیاتره روان دي او موږ ګورو روزانه کابل کې پر 900 شو دي نو مخکې دا کال خو ډیر زیاتې حمله وشوي او ډیر حالات پکې خراب دي نو افغانستان شام نه یو نمبر بره دي لکه شام
لکه د نړۍ د ټولو په دغه فرست کې چې نړۍ د ټولو نه بدم نه ملکونه دي نو هغه په لومړي نمبر باندې شام دی او په دویم ور پسې
افغانستان دی او پاکستان بیا ور پسې دی خو لکسو هغه ورنه خده نو د ورسره او په افغانستان کې چې کوم دوی خبرې کړې دي چې ولې دا تشدد دی نو هغه کې ډېر وجوهات دي پکې سیاسي وجوهات هم دي سماجی وجوهات دي سیاسي دا دي چلته خلفشار دي په دې سیاسي حکومت کې حکومت کمزور دي کرپشن دي پکې دغه سي نور ترګر تنظیمونه دي هغه پکې خا اکټیو دي او ورسره بیا پاکستان ته چدي راشي نو دی وای چې پاکستان کې هغه دي خو ال ته کشمیر په چکم کشمیر کې د کال حالات ډیر خراب وو نو هغه کشمیر په وجه نه چې دا یو بنیادی مسله ده یا دا سه مسله ده چې کوم پاکستان او هند چې کوم خطه لوکات دی هغه په لار کې یو رکاوټ دی نو دې مسله وجه نه چې نو وجه نه دوی سیاسي تناو کې اضافه شوی دا مونږ ګورو چې لائن اف کنټرول باندې په کشمیر کې هر دوه مورس سنه سکه سروانې او یو بل باندې تورن لګول زیات دي نو دا یو خاکه دوی ورکړی ده او ویلی دي چې سریلانکا کې هم چې کې د جنوبی شاهي صدا خبرې کې هم کمنټس ورکړی دي ویلی دي چې الته او سیاسي حکومت سکوم دي غزان مضبوط کړي دي په حکومت کې بهتري راوستي ده نو اغه وجنه سیاسي استحکام دي او امن کې اضافه شوی ده
پیر صاحب په پاکستان تکو کتل شي د پاکستان کمی علاقې دا سړي چې هغه د ترګری نزیات زپل شوی دي
نو دلته خو پاکستان ما څنګه وویل چې یو خو پاکستان ته مونږ ګورو پاکستان قبایلی سیمې دي ما څنګه وویل چې فاټر ریسرچ سنټر وایي چې 2% اضافه شوی ده په دې کال دا سلور میاشتو دوی هغه ور کړیو خو تیر کال په نسبت نو دا شوه د دین له مونږ ګورو چې په بچا خان یونیورسيټي کې وشو په مردان په عدالت کې وشو بیا عام تشدد مونږ مشال خان ولا کیسه ولدا نو دا واقعیت کیږي په بلوچستان او په هغه کې خپلته مسله دا ده چې کوم بارني تنظیمونه لکه دا چې کوم ګروپونه دي چې کوم ریسرچ کوي کوم تحقیق کوي دوی الته نشیتلې اته تاسو ته پته در لوکل چې کوم جرنالستان دي اغم نشیتلې او نور چې کوم هیومن رائټس بشري حقوقونه والدي نو هغه هم سپیشل اجازه پغواړي هغه دې تنه ملاويږي نو هغه وجنه ډیره ګرانه ده چې الته پاکستان کے تشدد کم شوے دے چونکہ خبر رپورٹنگ کی گی او نو اغا پہلو پکنے دے شامل کرے چارا قبائلوں کے سمره اضافه شوی دا پختنو سیمو که سمره تشدد که اضافه شوی دا اولی شوی دا او سنگه با چه کومی دونگر پالیسی دی که فوج دی التا که دا نیشنل اکشن پلان دی دا اولی التا ناکام دی
دیر مننه پیر سیب ستاسو
دیر مننه
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پدے ساتھ خبری پروانے کے اس وقت شوے سیمائز او نڑیوال مطبوعات تا دا کتنے دا بڑان دی کوي زم همکار مختار خلیل
د چهارشنبه په سحر د افغانستان په صدر مقام کابل کې د بمونو نه د یوې ډکی لارې د الوزولو په ترهګر حمله کې تر اوسه پورې څه کم سل بیګنا خلک په وینو کې لمبولې شوې دي او د سلورو سو نه زیات جوبل شوې دي چې د ډیرو پکې حالت ښه نه دی. په واشنگټن کې د خارجه پالیسۍ په حق له د دانشورانو کارنیګي انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومې تنظیم یا تھنک ټینک کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ چودنې نه وړاندې د افغانستان د موجوده حالت تو په حق له یو ډیر تفصیلی تجزیاتی رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته افغانستان کې د امریکای پالیسی صدا د حکمت عملو تبدیلی او د کړو کامیابو خوندې ساتل د دې تفصیلی رپورت په خلاصه کې لیکل شوی دی چې د مملکت افغانستان د سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو لپاره د امریکای پالیسی باید چې افغانستان کې د جنگ په داسې ډول د ختمولو په بنیاد اختیار کړي شي چې د جنگ ختمېدو په نتیجه کې افغانستان کې د ترهګرۍ غیر محکمتیا او د سیمایزو ګواښونو خطرې هم د همیشه همیشه د لپاره ختم شي. د رپورت په تفصیل کې لیکل شوی دی اگر که افغانستان کې زړه پورې امنیتی سیاسي او اقتصادي پرمختګ شوی دی خو د طالبانو د شورش د لاسه د لګیدلې اور د وجلو او په افغانستان کې د تل عمري محکمتیا راوستو د لپاره ډیر سکول لا پاتې دي. اگر که د دنیا پام د افغانستان د جنگ نه تر سهاده پورې یو په بل شوی دی خو د امریکای د لپاره د افغانستان جنگ اوس هم ډیر لوی اهمیت لري. په رپورت کې د افغانستان د موجوده حالاتو د ذکر کېدو په موقع لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د امنیت وضع نن هم ډیره بده او نازکه ده. په کال 2014 کې شر فساد زیات شوی دی او په کلیوالو سیمو کې د حکومت عملداری ډیره کمه پاتې شوې ده. د افغانستان د اتحادي حکومت فریق یو بل سره مشت ګریوان دی او د اصلاحاتو په لار کې بډې رشوتونه یو لوی خند پروت دی. د بین الاقوامی فوجونو د وتو رستو د افغانستان اقتصادي وده راغونډه شوې ده او افغان حکومت زیاتره د خارجي امداد په ډانګورو ولاړ دی. د افغانستان او د پاکستان خپلو کې تعلقات په داسې وخت کې ډیر تراخه شوې دي هر کله چې افغانستان کې د خپل اثر رسوخ د خورولو لپاره د سیمې د ملکونو ترمنځ سخته مقابله روانه ده. د امریکې لخوا افغانستان ته هر کال د درویشتو عربو ډالرو د ورکیدونکو امداد هم سه اعتبار نشته، خصوصا په داسې وخت کې چې د القاعده ملا تر ډیره حده پورې ماته کړې شوې ده. خو په ریپورت کې خبرداري ورکړې شوې ده چې د یو کمزوري افغان حکومت او د طالبانو بغیر د سویری د خپلو عملیاتو د جاري ساتلو له سببه افغان حکومت او مملکت نسکورې دي، شي چې په نتیجه کې به افغانستان کې بادشاهګردي بیا خور شي او ترهګر ګوندونه به نور زیات را وټوکیږي. د کارنیگی انډاونمنت فار انټرنیشنل پیس په رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې د افغانستان د دې موجوده حالاتو په نظر کې د ساتلو تر مخې امریکې له یو داسې تګلارې اختیارول پکار دي چې د هغې په نتیجه کې افغانستان کې تر اوسه پورې شوې کامیابی محفوظه وساتلې شي او جنگ ختم کړي شي. په سیمه ییزه سطح د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تربګنۍ ختمول، بې پرې افغانستان جوړول یا پاکستان باندې فشار اچول داسې کارونه دي چې د اکی یو ملک د وس نه بهر دي. خو په یک طرفه ډول جنگ له زور ورکول یا د جنگ نه په مکمله توګه رستو کېدل هم د سختو خطرو او خطرناکو نتیجو نه خالی نه دي. د افغانستان جنگ اوس د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی. د ټولو خارجي فوزرو د وتو باوجود نن هم د امریکې لس زره فوز افغانستان کې را پروت دی. امریکې او اتحادیان وی د بشانه زیاتو مشکلاتو باوجود افغانستان کې د خپلو غرضونو په لور زړه پورې مزل کړی دی. په کال 1991 اتیایم کې د روس د حملې ورستو انقطی جنگ کې د افغان حکومت ټولې ادارې وسله بند فوزونه او قامی اقتصاد تباه شوی وو. نن افغان حکومت بیا جوړ دی، افغان فوزونه یو ځل بیا قامی اداره جوړه شوې ده او اقتصاد د خیرازۍ په لار روان شوی دی.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې په مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشري به د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف کوي، نو دا د ایران په ضد پیلېږي. ښاغلی بابر ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ائتلاف به د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره وي، خو داسې ښکاري چې دا یوازې د ایران په ضد جوړ شوی. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان یو رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
نن سینیټ کې د مخالف ګوند فرحت الله بابر لخوا داخل کړی شوی توجه د لو نوټس په جواب کې ښاغلی عزیز اووی چې د بده مرغه دا وخت شام، یمن او عراق کې فرقه ایزه تقسیم دی. سرتاج عزیز دا خبره اومنله چې په حال کې شوی ریاس کانفرنس کې ویناګانو نه د فرقه ایزه تقسیم ویرا زیاته شوې ده او وی ویل چې د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د موجودګۍ نه به پاکستان ته خپل دریز په وړاندې بوتللو کې مدد ملاویږي. د ده ویناوه چې پاکستان به په دې اتحاد کې شامل خپل پوز د سعودي عرب نه بهر چرته نه لیږي. د پیپلز پارټۍ فرحت الله بابر په خپل نوټس کې په هغه اخباري اطلاعاتو غبرګون ښکاره کړی وو چې پکې سعودي چارواکو ویلي وو چې اسلامي اتحاد به صرف د دولت اسلامیه، داعش یا القاعده پر ضد کاروانو پورې محدود نه وي، بلکې د یو غړي هیواد په خواص د یاغي ډلو پر ضد په حرکت کې راوستي شي. د سینیټر سحر کامران لخوا په یو بل نوټس کې د امریکې لخوا تیرو ورځو کې افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار کې غورځېدلی په یو غټ بم کې په مړه شوي خلکو کې 15 هندي وګړو د وژنې د اطلاعاتو په اړه د سوال په جواب کې سرتاج عزیز ایوان ته وویل چې د ده په معلوماتو کې داسې مرګ ژوبل نشته، ولې چې افغانستان په دې اړه پاکستان سره تفصیلات نه دي شریک کړي. د زیاته کړه چې پاک افغان ګډې پولیس سره نږدې د هندي وګړو موجودګي باندې پاکستان ته تشویش دی او دا چې هند په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی او د دې غټ ثبوت د هندي جاسوس کلبوشن یادیو په پاکستان کې گرفتاری ده. ښاغلی عزیز تورو لګولو چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره NDS په خپلو کې ملو شوی دي او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګري کوي. روستو چیرمن سینیټ رضا ربانی په خپل حکمنامه کې حکومت په دې خبره پابند کړو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدو شرطونو او طریقې کار وفاقي کابینې ته منظورۍ لپاره وړاندې کېدو نه مخکې د پارلیمان په وړاندې بحث لپاره کې خودی شي. یاد دی وی چې د ایران حکومت د پاکستان پوسټ پخوانی جرنل راحل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو پوزي اتحاد مشر جوړېدو باندې هم خبرګون سرګن کړی دی، او پاکستان کې د ایران سفیر مهدی اونردوس ایرانی خبری ایجنسی ارنتا ویلی وو چې مونږ په دې هړه خبرګون لرو ولې چې دا د اسلامي نړۍ اتحاد باندې اغیز غورځول شي، او دې لړکی ایران حکومت د پاکستان حکومت د خپل خبرګون نه خبر کړی هم دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم کتای شئ. په پیښور های کورټ کې د سوات د طالبانو د پخوانی ترجمان مسلم خان په اړه باندې اورونه شوې ده. د پیښور های کورټ د چې کوم وکیلانو غوښتنې غوښتنه کړې ده چې پورا ریکارډ دی د مسلم خان په اړه باندې عدالت ته وړاندې کړی شي. تاسو ته بدریات کو چې مسلم خان هم د هغه آتیش نورو کسانو نه وو چاته چې د پاکستان چې کوم پوځي عدالت دی هغه ورته د پانسۍ سزا ورولې وه. دی په کال 2009 کې نیولی شوی وو. بلا اورونه به د مسلم خان په اړه باندې د جولای په سلورمه نیټه باندې کیږي، او څېړونکي دا وایي چې کېدای شي څه وخته پورې عدالت دغه امر وزنډي، خو ارومرو به دته د پانسۍ دغه سزا ورکړی کیږي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال حمیدالله په ریپورت کې.
د پېښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی او جسټس اجاز انور د دوه کسیزه بینچ نه په پېښه کې موجود د فوج استازي غوښتنه وکړه چې د مسلم خان د کیس د ریکارډ وړاندې کولو لپاره د ورته مهلت ورکړي شي. نو دوه کسیزه بینچ د کیس اورونه او د مسلم خان د دیزندې سټي آرډر تر 4 جولای پورې وځنډولو. د دې وړاندې په 4 مئی د سواد د طالبانو د پخواني ویان مسلم خان ته د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شوي سزا پر ضد د نوموړي کور ودانې د ندا بیبي د ریټ پټیشن پر رڼا کې د پېښور های کورټ د مسلم خان د زندګی کول زندولی وو، او د اټارنی جنرال د لارې د پوځي عدالتونو نه د کیس ریکارډ غوښتلی وو. خو قانوني ماهرین وایي د 28 مئی په اوریدنه کې پېښور های کورټ په 10 کې د 15 هغه ترهګرو د پانسۍ او د زندګی کولو سزاګانې په خپل حال ساتلې وې چې پوځي عدالتونو سزا کړي وو، او د عدالتونو د چلند نخکاری چې د مسلم خان سزا را کمېدل که ناممکنه نه وي نو ډېره ګرانه به ضرور وي. د عدالتونو خبریال اختر امین وایي
دوبارہ
د مسلم خان کورودانی ندا بی بی په خپل ریټ پټیشن کې دریض خوتلې چې د پاکستان د اساسي قانون د 10 ماده لاندې د مسلم خان ته درنې مقدمه حق ورکړل شي. د مسلم خان وکیلانو د هغه په کنفیشنل سټیټمنټ یا د جرمونو د منلو په بیان هم شکونه خوتلې، خو آی ایس پی آر د دې کسانو د سزا اورولو په وخت ویلي وو چې سزا شوی کسانو د مجسټریټ او عدالت باندې خپل جرمونه منلي دي. مسلم خان د سواد طالبانو ویاندو، او په هغه وخت به د طالبانو د فعالیتونو ذمہواری د خپل ډل لخوا د منلو دند لرله. د یادونې دا چې په سواد کې د پوځي اپریشن په محل په کال 2009 کې آی ایس پی آر د مسلم خان او محمود خان په ګډون د نورو دریو طالبانو کمانډرانو د نیولو دعوی کړی وي، او بیا د پوځي عدالتونو د جوړېدو وروسته په 28 دسمبر کال 2016 آرمی چیف مسلم خان ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ د سزا پخلی کړی وو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. ورزو یو بل رپورټر اخته د خیبر پختونخوا کروندګرو او زمیدارو د پاکستان مرکزی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی وفاقي بجټ رد کړي، او دغه د کارخانه‌دارو او تاجرانو بجټ بللی. د خیبر پختونخوا کسان کونسل یو غړی لیاقت خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې په دې مرکزی بجټ کې د زراعت لپاره هیڅ نشته، او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د تنباکو کروندګرو لپاره د مراد سیوا کړی. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورٹ کې نور حال وره.
په خیبر پختونخوا کې زمیدارانو قامی بجټ رد کړی دی او ویلي دي چې مرکزی حکومت په تماکو باندې د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې 15% زیاتوالی واپس وانخستو، نو هغه به د وزیر اعظم هاوس په وړاندې پر لتونه وغځوي. مرکزی حکومت دا ولري هغه په ټول هیواد پاکستان کې په زراعت باندې د قرضو په مت کې د سود شر راکمه کړې ده او په سرو باندې 138 ارب روپۍ سبسډي ورکوي. خو بیا هم په خیبر پختونخوا کې زمیداران وایي په مرکزی بجټ کې د زراعت لپاره ریلیف نه دی ورکړی شوی. په دې حقله په خیبر پختونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت یوسف زی غوښتنه کوي مرکزی حکومت دې د تماکو په سر په مرکزی اکسایز ټیکسونو کې 10% په صوبه کې ولګوي.
په دې بجټ کې په ټول وړو زمیدارو او بیا د خیبر پختونخوا زمیدارو په وړاندې په موجوده بجټ کې بالکل څه شی نشته. دا ټول چې کوم دنو سنکارانو د کارخانه‌دارو او د خلکو بجټ کما کوچ دا زموږ د صوبې واحد نکتاور فصل دی. د دې فصل لا مرکزی حکومت چې کوم دنو په اربول روپۍ ملي کې تماکو باندې ټیکسونه چې کوم دنه هغه زیات شوي دي او چې کوم اثرات کې نو هغه یقینا چې په عام زمیدار باندې او په وړو کې زمیدار باندې وپري وو. مرکزی حکومت ته په تیر کال باندې 1.5 ارب روپۍ ټیکسل جوړان ملو شوي دي. قانون مطابق په کار ده چې د 10% رقم چې دی چې دا واپس د تماکو د پیداوار په کار ده چې دا په دغه ځلو باندې خرچ شي او زمیدارو ته ریلیف ملو شي.
سیلن وايي تیر کال په ملک کې د زراعت په مت کې د ترقې هدف نو پوره شوي او سخت کال یو ځل بیا د مرکزی حکومت لخوا د لایو سټاک د فاراد ترقې شرط 3.3% مقرر کړی ده او په مجموعي توګه د زراعت د ترقیه لپاره 3.6% هدف ایښودل شوی دی. په قامی بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د وړو زمیدارانو لپاره چې تقریبا 15 ارب لري باندې د قرضونو لپاره د سود شرا د 15% په ځای 9.9% تراکوزه کړی ده. مرکزی حکومت په قامی بجټ د وړو زمیدارو لپاره 50,000 روپۍ د قرضې ورکولو اعلان هم کړی دی. حکومت دا ولري چې د ډي اي پي په سرو باندې د یوې بورې په سر د 300 روپۍ سیلز ټیکس په ځای به 100 روپۍ واخلي او 10.8 بلین روپۍ به د جیب نه خرڅ کړي. خو بل اړخ ته مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د تماکو په سر په سنټرل اکسایز ډیوټي کې 15% اضافه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د زمیدارو مشر نعمت شاه روغانی وایي په صوبه کې دغه د نقدو پیسو یوازینی فصل به هم په نقصان کې لاړ شي. خیبر پختونخوا کې د تماکو په فصل باندې تیر کال مرکزی حکومت ته 138 ارب روپۍ غونډې شوې وې او صوبایي حکومت هم د سیس په مت کې د 1 کیلو تماکو په سر 2 روپۍ ترلاسه کوي. خو د قانون مطابق دغه رقم د تماکو د پیداوار په ضلعو کې نه خرڅ کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر من اوریدونکو، تاسو په پاکستان کې په پښتنو په سیمو کې د تماکو په اړه باندې رپورٹ واورئ. د مطبوعاتي رپورټونه دا وایي چې پاکستان ټوبیکو کمپنی چې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د زمیدارو نه کم تماکوان اخلي، هغوی وایي چې رپورټونه دا وایي چې 1 ملیون روپۍ د یوې ګنټې په حساب باندې د دغه ګټه ده د دغه تماکونه. او زمیدار تاسو اورئ چې هغوی ګیلمن دي بیا چې هغوی ته پوره برخه نه ورکول کیږي. تاسو پام راګرځو یو بل رپورٹ ته، د امریکای ټرمپ انتظامیه امریکای ته راتلونکو خلکو چې کوم د داغوی د جانچ پړتال نظام دی، د ویزې د ورکولو نه مخکې چې کوم یختنې پوښتنې دي کیږي، هغه نظام نور سخت کړی دی. ما وجلیل په نور تفصیل په یو ویډیو رپورٹ کې تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی ګردنړې نه د امریکای ویزې ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوې سوالنامه جاری کړې ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د 15 کلونو پاکله به معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د دې نوې سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مې په 23مه نیټه ورکړې. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکو کسانو په حق لا پلټنې نور هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړي دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې د نوې سوال نامې له کبله نه یوازې به کار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډیر وخت لګي، چې لامل به امریکا ته راتلونکو طالب علمانو او ساينس پوهانو حوصلې ماتیږي. د نوې طریقې کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل اډرسې، فون نمبرې او د پنځلس کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي، چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دین علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کیدی شي. کچری ورته داسې محسوس شي چې د پیجنګلو تزیق لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفری بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د دریو کالو په ځای د شپږو میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلي شوې دي چې د معلومات وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډیدي شي یا پکې ډیر وخت لګیدي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکي نه د هغوی ژوند پنځلس کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکي ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ تې شوې وي. په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسف زاده ویلي دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شوی دی چې چاته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصلې ته پوس نه شي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لا واضح نه دی. دا وایس آف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی دے اوس وړاندې کوو د انفیکشن رنزونو د کامیاب علاج لپاره د ساینسدانانو د یو نوې انټي بایوټیک تیارولو په هکله د وایس آف امریکا جیسیکا برمن یو رپورٹ چې مختار خلیل تاسو وړاندې کوي.
ساینسدانانو د وینکومایسین په نوم یو طاقتور انټي بایوټیک دوایی تیار کړی دا کوم چې د انساني ژوند لپاره د جوړیدونکو خطرو یو ډیر مضبوط او طاقتور جواب دی. دا وخت د موجودو انټي بایوټیک دوایانو به اثر کېدل د صحت یو عالمی مسله جوړ شوې ده. په دې سبب ساینسدانان موجوده اثرناک انټي بایوټیک دوایی جوړیدل یو ډیر اهم پرمختګ ګڼي. د وایس آف امریکا د جیسیکا برمن په دې موضوع تیار کړی معلوماتي رپورٹ کی ویلی شوی دی چې د عام انفیکشن بیمارو په علاج کې د انټي بایوټیک د زیات او غلط استعمال له سبب انټي بایوټیک دوایانو خپل اثر پرې خو دی او دا اوس ورځ تر ورځ یو عالمی مسله جوړیږي. د دې دوایي په ذریعه چې یو ځل د رنز کامیاب علاج شوی وي او اوس اثر نه کوي، نو دې یقینا چې د رنزورانو ژوندونو ته لوی خطر پیښه کړی دا. پروسیډینګز اف دی نېشنل اکیډمی اف ساينسز مجله کې د سیړنې په چاپ شوی مضمون کې سیړنکارو د نوی وینکومایسین انټي بایوټیک دوایي په حق لیکلي دي چې دا د وړاندینو دوایانو نه زر چند زیاته اثرناک ده. د امریکې په جارجیا ریاست کې د رنزونو د قابو کولو او د مخنیوي د مرکز ډایرکټر جین پاٹل وائی چې د وینکومایسین په دوایا کې تبدیلی کول او دینه د یوې اثرناکې دوایا جوړول د هغو بکټیریا په وجلو کې اثرناک ثابتې دی چې وړاندې داسې ممکنه نه و. د انټي مایکروبایل د بې اثره کېدو په باب له خپل رپورټ کې د صحت عالمی تنظیم دا د انساني صحت دپاره یو ډیره لویه خطره بللې ده. پاٹل وایي چې د دې مسلې په مکمله توګه تابع ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ملکونو کې داسې لیبارټری نشته چې په هغو کې دغه ملکونه د خپلو معلوماتو د دنیا نورو ملکونو سره شریک کی. د دوایانو په بی اثر کېدو د انفیکشن علاج مشکل شوی دی. هر کله چې دین وړاندې با د انټي بایوټیک دوایانو په یو مقرر کورس د انفیکشن کامیاب علاج کېدو، نن ورځ هم د دوایانو په بی اثر کېدو د نری رنځ غوندې د مرض د لاسه د خلکو د مرګونو د زیاتېدو لوی خطر ده. پاتل نور وایي چې د انټي مایکروبایل د بی اثر کېدو خلاف جنگ د نوو او اثرناکو دوایانو په ذریعه پکار دی. دا وای مونږ ته په انفیکشن رن د مکمل قابو موندو ضرورت ته مونږه د دوايانو د بی اثر کېدو په لړ کې د صحیح تشخیص اجت ته صرف د نو نو دوايانو په جوړولو او تیارولو تکیه لرل کافی نه ده. جین پاتل په اخیر کې ویلي دي چې هیڅ یو ملک د انټي بایوټیک دوايانو د بی اثر کېدو مسلې نه تر هغه پورې خلاصې دي نشي تر څو چې د دې د مقابلې لپاره عالمی کوششونه ونشي. ګینینو د دوايانو د بی اثر کېدو عمل به جاری په جاری وي.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د 13 ورځ د نو ټوبیکو ډے یعنی د تماکو نه د تماکو په ضد باندې ورځ مانځل شي و نړیواله. خو رپورټونه دا وایي چې کال 2014 کې په پاکستان کې د 250 اربو روپو سیګریټ کلې شوې دي او د ورځې په حساب باندې 100 یا 1 میلیون سیګریټ خلکو په پاکستان کې سکلې دي. تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ په لوتہ په د شام په کډوالو باندې دوا ډاکومنټری فلمونه ساز شوې دي. دغه ډاکومنټریز کې سدي د تزمنګ همکارې ماو جلیل کتنه کړې ده.
د کال 2014 اوړي په موسم کې د داعش ترهګر ډلې د شام او ترکیه ترمنځ پوله باندې کوردی خار کوبانی کې په لویه کچه د تشدد نه ډک بریدونه تر سره کړل. په زرګونو خلک د خار نه ترکیه ته تښتېدل. په دوی کې په 50 کسانو مشتمله یو کورنۍ هم وه چا چې د ترکیه سروک خار کې د کډوالو په یو کیمپ کې پناه واغسته.
ما به سوچ کوو چې زما د ماشومانو ژوند به څنګه بد شي.
اتکلن ایولین په ټولو ماشومانو کې مشره ده.
زه لیک لوست زده کوم، تعلیم ترلاسه کوم، دا زما مقصد دی. د تعلیم نه بغیر تاسو هیڅ هم نه
یی. ایولین د دې دستاویزي فلم مرکزی کردار دی.
زما ګیر چاپیره چې کوم درد خور دی، زه دا غي عکسونه اخلم.
د اپو بزیدی دستاویزی فلم ریزیسټنس از لایف کې کوردی جنگیالی زنانا او نارینا په شریکه د داعش تندلاری د کوبانی نه په شاتم بوي. خو دې هڅو کې د خار په کندرو کې بدل شي. ډیر خلک خپل کورونو ته واپس راشي، خو په زرهاو نور چې پکې ایولین او د هغه کورنۍ هم شامل ده په کډوال کیمپ کې پاتې شي. د تندلارو خطر اوس هم په سیمه کې موجود دی او ژوند د معمول نه ډیر لرې دی. دا دستاویزی فلم د دې خبرې یادونه ده چې دا خلک مرستو ته اړتیا لري. د ټونیسلاف هرستوف دستاویزی فلم دی ګډ پوسټمن کې هم کډوالو موضوع ته په اروپایي نظر کتنه شوې ده.
زه د هر چا لپاره انټرنیټ غواړم.
د بلغاریا په یو سرحدي کلی کې د خاروال سوکې لپاره درې کاندیدانو ترمنځ په انتخابي کمپاین کې د شام کډوالو په موضوع بحث روان دی. څوک چې هر ورځ په غیر قانوني توګه پولی نه اوړي او د دوی کلی ته راځي. په خلکو کې مقبول یو کاندید د شامی کډوالو په حق لوای،
زه په خپل کلی کې مهاجر نه غواړم.
خو روشن فکره کاندید ایوان جدا نظر لري.
زه به د شام خلک دلته آبادوم، هم داسې دوی ژوندۍ پاتې کېدی شي.
د دې دستاویزي فلم پروډوسر کارلی اهو وای چې د بلغاریا دا کلی د غربي نړۍ عکس دی.
دا کردارونه مندلو لپاره تاسو ته د بلغاریا د وړکوټي کلی ته د تاګ اجت نسته. همدا ډول سیاست مداران به په فنلند، سویډن او په ټوله اروپا کې تاسو ومندئ.
د ګډ پوسټمن فلم زړه دردونکي هم دی او ټوکی ټکاری هم پکې شته. په دې فلم کې په نننې نړۍ تنس شوې دي. نوردونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو ادا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته ټیم کې موږ سره مرسته کولې. پروډوسر وو ارشد علي، انجینران وو ټیان او واګنر. دوی ته ډیر مننه وایو چې تزایما د دی ریډیو خبرونه لا دوام لري. د ټي وی پرخه هم دی چې پاتې رسی سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. ناله محمد او مجاهد جواد به قربانی وي. د ټي وی د برخې نه زموږ وش چلی
او زبخت ورشه.
تاسو نه اجازه غواړو. ته خوده پامه.
الله پامه.